درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موضوع اجمل ان له خپل ټولو همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. دا د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې څو ریپورتونه او خبرونه لرو. په فایل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوپی فرون په یو وسلوال حمله کې برسیرنه ټپی شوې ده. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د امریکا د متحده ایالاتونو هغه پریکړه لیک رد کړ چې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید غوښتنه کوي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه د ولسی جرګې پوخانی استازی او د حکومت د سولې د مرکچي هیئت غړي فوزیه کوفي پرون په یو وسلوال حمله کې ټپي شوی. د افغانستان د سولې د مرکچي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی چې فوزیه کوفي تیر ماښام د پروان کابل پر لاره نامعلومه وسلوالو کسانو په حمله کې ژوبله شوې ده. ښاغلی ستانکزی زیاته کړې چې میرمن کوفي برسیرنه ټپي شوې او روغتیایي وضعیت یې ښه دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوي په څو ورځو کې بین الافغاني خبرې پیل شي او په هغه هیئت کې چې د افغانستان لخوا به په کې ګډون کوي فوزیه کوفي غړیتوب لري. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان ملي اردو پوځي تطبیقات ترسره شوي دي. دغه تطبیقات د ګوشتي ولسوالۍ په ګذړۍ سیمه کې پرون په داسې حال کې وشول چې د پوځ لوی درستیز جنرال محمد یاسین ضیا هم په سیمه کې و. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې تطبیقاتو کې پلیو کمانډو ضربتي پولیساتو او هوایي ځواکونو برخه لرله. دا تطبیقات په داسې حال کې کیږي چې پرون په مرکز جلال آباد کې لسګونه مدني فعالانو او د دې ښار اوسیدونکو د پاکستان خلاف لاریون وکړ. دوی پاکستان تورنه و چې پر ډیورن کرخای اغزین سیم غزولې او د افغانستان په خاوره کې د ننه یې تاسیسات جوړ کړي دي. د پاکستانی چارواکو لخوا دا ادعاوې رد شوي چې ګوندې د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي خو وخت په وخت د افغانستان د سرحدي د افغانستان د پولیساتو ځواکونو لخوا د دې تاسیساتو په اړه ادعاوې راپورته شوي دي. په کاپیسا ولایت کې د ملي اردو د یو کنډک کمانډان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی. په پیښه کې چې پرون جمعه په تګاب ولسوالۍ کې شوې څلور ملکیان هم ټپیان دي. د کاپیسا د امنیي قمندانۍ ویاند عبدالشایق شورش پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل لومړی وسلوالو طالبانو د تګاب ولسوالۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې وروسته د ملي اردو له مقاومت سره مخ شول. ښاغلی شورش وویل چې دې حملې څو ساعته دوام وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. دا کرکټ په ولایتي سیالیو کې د ننګرهار او فاریاب ولایتي لوبډلو بریاوې خپلې کړې. د چیلنج کپ د لومړۍ درجه سیالیو په لړ کې درېمه سیالي پرون جمعه د ننګرهار او د میدان وردګ او څلورمه د فاریاب او کندهار لوبډلو ترمنځ وشوه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار او فاریاب لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې. دې سرڅنګ کې ترتوي د شمه چې یادې لوبې 520 لوبې دي او دغه لوبې د لوبغاړو د کرکټ د ودې او پرمختګ او په تخنیکی برخه کې د خوالي درامسته کېدو لپاره یو ښه فرصت دی.
ټاکل شوی د چیلنج کپ لومړۍ درجه سیالیو په دوام کې و. نن الف ډله کې د کابل او هلمند او دغه راز د بلخ او خوست د کرکټ لوبډلې سره مخامخ شي. په خوست ولایت کې دغه 500 مسابقې چې تر رواني شنبه یعنی د اگست میاشتې تر 22 به دوام کوي. دا تو ولایتي لوبډلو ترمنځ کیږي. ټاکل شوی د پایلوبه یا نهایي مسابقې په کابل کې ترسره شي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر ایران د وسلو د بندیز په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک رد کړ. په ایران باندې د وسلو په برخه کې لګول شوی بندیزونه د اکتوبر په میاشت کې پای ته رسیږي. د دې پریکړه لیک سره لا د مخه روسی او چین چې په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د ویټو حق لري مخالفت کړی و او لمخه دا انتظار کیده چې دغه پریکړه لیک به رد شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له رایګیری وروسته ویلي دي چې دا دې سازمان د امنیت شورا د ایران سره په حساب کولو کې پاتې راغله. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د تیلو څلور هغه ټانکرونه ضبط شوي چې له ایران څخه وینزویلا ته پر لاره و. د امریکا د عدلي وزارت دا د حکومت لخوا د ایران د تیلو تر ټولو لوی اندازه بللې چې ضبطیږي. دغه وزارت پرون په یوې اعلامیه کې ویل د امریکا د قانون د تنفیذ ځواکونو هغه باروړونکي ټانکرونه چې د اټکل له مخې 1,000,000 او 1,16,000 برله تیل لیږدول نیولي. دا وزارت په حواله د غتیل د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک اړوند و وینزویلا ته لیږدول کیدل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې دغه ټانکرونه د ټیکزاس ایالت هیوسټن ښار ته د لیږدول کیدو په حال کې دي. اول وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د دغه ټانکرونو د ضبطېدو خبر تیره پنجشنبه ورکړ. او څو زره کسان د بلاروس په پلازمینه منسک کې د حکومتي ودانۍ مخې ته په اعتراض راټول شول. دوی په دغه هیواد کې د تیر یک شنبې د ولسمشرۍ پلانجمنو ټاکنو کې د کارول شوو رایو بیا شمیرنه غواړي. په دغه ټاکنو کې الکساندر لوکاشنکا ته زمینه برابره شوه چې د شپږمې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شي. دا موضوع په ملي سطحه د پراخو مظاهرو سبب شو چې امنیتي ځواکونو یې د غلي کولو لپاره سخت اقدامات کړي. د لوکاشنکا په وړاندې عمده کاندیدا د بلاروس د اپوزیسون کاندیدا سویتلانا دا چې د نتایجو ترلاسه وروسته لیتوانیا ته تللې، هغې پرون له لیتوانیا نه په یو ویډیوي پیغام کې وویل
اړتیا ده چې موږ د بلاروس په ښارونو کې تاوتریخوالی ودروو. زه له چارواکو غواړم چې دا لړۍ بنده او ډیالوګ پیل کړي.
په منسکی د پرونی اعتراضونو مشري کارګرانو کول او په نتایج شو ریپورتونو کې شمیر شاوخوا 40,000 تنه خودل شوې. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. لکه مخکې مو چې وویل د دې خپرونې زیاته برخه د موسیقۍ خپرونې ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو پیغامونه او ستاسو د خوښې سندرې خپرېږي. خو تر هغې مخکې څو ریپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د قطر د صدراعظم له مرستیال سره د بین الافغاني مذاکرو پر لارو چارو غږېدلی. حکومت ویلي چې بین الافغاني خبرو لومړی پړاو به په قطر هیواد کې وشي چې طالبان پکې سیاسي دفتر لري. د ټول افغان مذاکراتو د پایل لپاره حکومت د پاتې 400 طالب بندیانو د خوشی کولو لړۍ د پنځشنبه په ورځ پایل کړه. بلخوایوي حکومتي سرچینې ویلي د طالبانو ځینې بندیان به نن شنبه هم خوشی شي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پرون د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن سره چې د صدراعظم مرستیال هم دی د بین الافغاني مذاکرو پر موضوع خبرې وکړې. د افغانستان چارواکو ویلي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لومړی پړاو به په قطر کې وسی چې د طالبانو سیاسي دفتر هم پکې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ناوخته د محمد انیف اتمر او محمد بن عبدالرحمن د ټلیفوني مکالمې په اړه وویل.
دواړو لورو د مشورتي لوی جرګې د تصامیمو پاکړه د غوی د تطبیق د زندانیانو د خلاصون او د سولې د مذاکراتو د پایل په سلسله باندې مفصل خبرې وکړل.
دا چې دواړه مشرانو په دې ټلیفوني مکالمه کې پر کوم مشخصو ټکو موافقه کړې دي جزئیات نه دي ورکول سوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر پر همدې موضوع په خپل یو ټویټ کې قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ارزښتمن شریک بللی او ویلي دي چې دواړو لوریو د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل لپاره پر نږدې همکاري سلا وکړه. د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د پایل په وړاندې لوی خنډ د 400 طالبانو پر خوشي کېدو اختلافات شول سوي دي. ورسره له هغې چې مشورتي لوی جرګې د دغو بندیانو د خوشي کولو مشوره ورکړه، حکومت تیره پنځشنبه د دغو 400 طالبانو د خوشي کولو بهیر د اتیا بندیانو په خوشي کولو سره پیل کړ. د ملي امنیتي بي سرچيني په حواله چې د موضوع د حساسیت لکبلې د نوم له شولو ډډه وکړه. دغه بندیان د امنیتي ستونزو لکبل په پوځي وسایتو کې له زندانه بهر د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې سوي دي. د حکومت یوې بلې سرچيني ازادي راډیو ته ویلي چې ممکن نن شنبه هم د طالبانو ځینې نور بندیان خوشې سي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې داعش ډله د افغانستان د استخباراتو په همکاري هڅه کوي د خوشې سویو بندیانو پر کاروان برید وکړي. بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې د پاتې بندیانو د خوشې کېدو په اړه پر هر پرمختګ به ازادي راډیو ته معلومات ورکړي. په ټوله کې د طالبانو د پاتې 400 بندیانو له خوشې کېدو سره به د دې ډلې د خوشو سویو بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي. حکومت ویلي چې د دغو 500 بندیانو له خوشې کېدو سره به په درې ورځو کې طالبان بین الافغاني مذاکرو ته حاضر سي.
درنو دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د ولسي جرګې پر پوخانی استازي او همدارنګه د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مرکشي پلاوي غړي فوزیه کوفي باندې پرون برید شوی دی او د ریپورټونو له مخې نوموړي برسیرنه ټپي شوې ده. اکرام الله اکرام را سره له کابل نه په تماس کې دی. اکرام، له تاسو به واورو چې تر اوسه پورې امنیتي چارواکو د دغه پیښې په اړه څه ویلي، دقیقا پیښه چیرته رامنځته شوې ده، د فوزیه کوفي د ټپي کیدلو موضوع څومره جدي ده او څه عکس العملونه پرې راغلي؟
تر دې دمه افغان امنیتي ځواکونو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتي پلاوي مشر محمد معصوم ستانگزي پر خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي چې پر اغلی فوزیه کوپی دغه وسلوال برید تیره شپه د کابل پروان په لوی لار د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې شوې دی. خاغلی ستانگزي ویلي دي چې په دغه وسلوال برید کې فوزیه کوپی برسیرنه ټپي شوې ده او روغتیایي حالت د ډاډ ودی. اخوا بیا د افغانستان د ملي مصالحي علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله پر فوزیه کوفي باندې دغه برید غندلې او له افغان حکومت څخه په دې اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده. تر دې دمه د دغه وسلوال برید مسولیت کومې وسلوالې ډلې پر غاړه باندې نه دی اخیستی. فوزیه کوفي په تیرو دوو دورو کې پولیسي جرګه کې د بدخشان د خلکو استازي و او اوس مهال د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم غړې ده. لدین وړاندې هم فوزیه کوپی له طالبانو سره د سولې په نورو بین الافغاني خبرو کې برخه اخیستې و چې په سو بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوي و. دا برید داسې مهال رامنځته کېږي ان څه چې ټاکل شوي په راتلونکو څو ورځو کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف باندې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی چې فوزیه کوپی غړې ده قطر ته سفر وکړي او هلته د بین الافغاني خبرې پیل کړي.
ډېر زیاته مننه کوم اکرام له تاسو نه. دلته چې زه په ټویټر کې ګورم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبرم په دې اړه عکس العمل ښودلې دی. په خپل ټویټر کې دا برید یو بیرونکی برید بللې غندلې دی. دی ویل دی چې د دې برید په اړه باندې باید څېړنه وشي او هغه کسان باید ومندل شي چې دا یې کړی ده. نوموړي دا هم ویل دی چې د بریدونو دا ډول لړۍ په سولې پروسه باندې منفي اغیز کوي او اعتماد کموي. مننه کوو اکرام الله اکرام له تاسو نه. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا د ازادي راډیو دا اوس هم مخکې لدی چې د موسیقي خبرونه ته ورشو او د کابل همکاران درته د موسیقي خبرونه وړاندې کی ورسته مطلب راخلو او غدا چې وابه ورو د کابل چاپ دینن رزي ورسمانو ک په کوم مسلو تبصری کړي خاطر پردیس ورته کتنه کوي.
هیواد دولتی ورځپاڼه خپل سرمقاله په دې ټکو پیل کړي د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری. ورځپاڼې وړاندې لیکلي افغان حکومت د تلپاتې او بایزت اصول لپاره بشپړه تیاری نیولی او د هغو 400 خطرناکو بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړي چې په کابل کې د سولې مشورې ته لوی جرګې د آزادېدو په اړه ولسمشر غني ته مشوره ورکړه او ولسمشر غني هم د هغوی د آزادېدو فرمان صادر کړ. د ورځپاڼې په حواله د یاد شمېر زندانیانو د آزادېدو لړۍ د 80 زندانیانو پر آزادېدو پیل شوه چې د لومړۍ جوپه وه. زندانیان د چرخیپ له زندانه د کابل په بیلابیلو سیمو کې آزاد کړل شول. د سرمقالې لیکونکي په باور طالبانو اندېښنه ښکاره کوله چې ګڼې د چرخیپ له زندان